देखो बहर हाल مشهد فرعون فرعون كيد القربا سلام من السلام من ورشوي سلور بجي دي غړي کې با ونده تاسو ته د نوولانې کول هغې وروسته یو شمېر راپورونه لرو د سر موضوع به هغه د امنیت په اړه باندې وي کومې بد امنیتي پېښې رامنځته شوي د هغې په اړه به تاسو ته راپور وړاندې کړو. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې له فرحان راسل د دې ساعت تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو.
السلام علیکم. جمله د خبرونو سټګي په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي بریدونو کې یو تن وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. چارواکي وایي پر ترخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولی چې ډرایوران دي پاسپورټ او د پاکستان ویزه نه لري. او حماس ویلي له اسرائیل سره په روبند مذاکرات کوي خو اسرائیل لا په دغه غاړه سن دی ویلي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرعلي تانې د یو چارواکي په وینا نن د نوومبر پر 28مه په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونه شوي چې پکې یو تن وژل شوی دی. دا شان په یو بل برید کې یو تن ژوبل شوی او برید کوونکي تښتېدلی وي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسمل خان په کلاچۍ او وزیرستان کې د وسوالو پر ضد په عملیاتو کې درې وسوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی دی. وروستو کې په لکی مروت ډیر اسمل خان او خوش حاسمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې پر ضد یې په وځ وخت په وخت عملیات کوي. پرون په اسلام آباد کې د هغو کورنیو احتجاج وکړو چې غړي په جبري ډول لا درکه کړل شوي دي. لسکونه کسان په ډي چوک کې راټول شوي وو. شعارونه یې ورکول چې ترایتم کړل شوي کسان دې زر پرېښودل شي. د بشري حقونو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابع کړی به بي وروسته پر لټ وهلو چې پکې د ورکو شو کسانو خویندو میندو پلرونو ورونو او بچو ګډون کړي. په دغه پر لټ کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت یو لا درکه تنور محمود خان مشال ریډیو ته وای
دا کست مورور دی او د صدیق امین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین. هغه هم د نه کرن هغه اورکته هغه درې چت کړی دی تور نه بوت بوله دی او نو ان کلا او شول دیګه سم معلومات نشته موږ ته جګه چتره ملاقات نشته و سره.
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیره میاشت په یوه خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي څومره چې خودل کیږي. د نوموړي په وینا په ټول بلوچستان کې یوازې 50 کسان په جبري توګه لا درکه کړل شوي دي. خو پی ټی ایم بلوچ میسنګ پرسنس او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بیا د جبري لا درکه کړل شو کسانو شمیر په زرګونو کې ښایي. د پاکستان سپریم کورټ یو جج پرون د نومبر په 6مه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی دی چې پکې د افغان کډوالو د وستلو د لړۍ ودرولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرحت الله بابر د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په شمول دیار لسو سیاستوالانو او د بشري حقوقو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو. د دوی وینا ده چې په دومره شمیر کې د افغانانو بیرته لیګل په هغه هیواد کیو بشری ناورین رامنځته کولی شي. خو له دغه وروسته د سپریم کورټ رجسټرار دغه درخواست اوریدنی وړ نو ګرځولې چې درخواست ورکونکي پر خلاف اپیل کړي وو. وروسته جسټس یحیا اپریدی پروند ګل پورس د دغه اپیل اوریدنه وکړه او په خلاص عدالت کې د دې د اوریدنی امر وکړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چارواکي وایي پر ترخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورټ او ویزا نه لري. دا خبره نن د نومبر په 28مه په ترخم کې د کاستم یو چارواکي نجیب ارجمن مشال ریډیو ته وکړه او زیات یې کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورټ نه لري پر دغه لارې مالونکو گاډي پاکستان ته نشي اړولې. نوموړی وایي د پاکستان د امنیتي حکومتي ادارو لخوا افغان ډرایورانو ته بغیر له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د وختو مهلت نن د نومبر په ویشته ما ختم شوه دي. چارواکي زیاتوي چې د پاکستانی ډرایورانو لپاره هم افغانستان ته د ورتګ پر مهال د هغه هیواد د ویزې شرط ایښودې دي. او بل خبر دا چې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګره ډله ګرځول شوی مشر اسماعیل هانی یې ویلي چې د اسرائیل سره اوربند په نظر کې دی او له هغې سره په درزنونو د هغو یرغمل شوو تنانو د خوشي کېدو هیلې هم زیاتې شوې دي چې د اکتوبر 8 په حملو کې یرغمل شوې دي. بل خوا د اسرائیل لخوا په سمدستي توګه د دغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویل شوي چې له مخې به یې سناسه 270 کسان خوشي کړی شي. دغه کسان د حماس لخوا د حملو پر مهال یرغمل کړل شي وو. په دغو کې زیاتره اسرائیلي عام وګړي دي چې پکې ماشومان او بوډاګان هم شامل دي. د دغې په ځواب کې اسرائیل پر غزه هوایي او ځمکني بمباري پیل کړې دي. حماس وایي په اسرائیلي حملو کې تر اوسه 10,000 او 300 کسان وژل شوي دي چې زرګونه یې ماشومان دي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې فرخنده اسد روانه کول تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د پوځ مطبوعاتي څانګه اس پی آر وای په جنوبي او شمالي وزرستانونو ډېر اسمل خان کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال درې وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوي دي. بلخوا نن په میرالی کې په دوه هدفي بدونو کې یو کس وژل شوی او یو جوبل دی. له دې سره سکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بدونو شمیره 55 ته رسیدلې ده. تیر کال دغه شمیره 46 خوا. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرالی پولیس تانه یو چارواکی او ځایي خلکو په وینا نن سهار میرالی کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې یو کس وژلې بل یې جوبل کړی دی او برید کون کی پتیختہ بریالی شوی. بل طرف د پاکستان فوج اماڑی کو سانگیا ایس پی آر رسنیو تا استول خپل بیان کی ویلی چې د نومبر په شلمه وزیرستانونو او ډیر اسماعیل خان کولاچی کې وسلوالو زید عملیاتو کې درې وسلوال وژلی او د سړک غاړې ریموټ کنټرول بامی برید کې یو فوزی عسکر هم وژل شوی دی. د میرالی پولیس تانه چارواکی عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو میرالی کې دوه بیلابیل هدفي بریدونه وکړل. یو کس یې وژلې، دویم برید کې یې بل کس ژوبل کړی دی چې د میرالی روغتون ته وړل شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوې. دغه شان د فوز اماړي کو سانګې خپل بیان کې د درې وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د دوی په وینا ډېر اسماعیل خان کولاچی او جنوبي وزیرستان اعظم کوډ سیما کې د نومبر په شلمه د استخباراتي ادارو اطلاعاتو په بنیاد عملیات کړي چې دوه وسلوال یې کولاچی او یو یې جنوبي وزیرستان کې وژلې دي. د فوز د بیان تر مخه دریمه پیښه شمالي وزیرستان ګډیوم سیما کې شوې چرته چې پرون د نومبر په شلمه وسلوالو د سړک غاړې په بامی برید کې یو فوزي عسکر وژلې دي. وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان لکی مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی. د فوز لخوا هم د غلطه د وسلوالو ضد هدفي عملیات د سومیاشتو نه دوام لري. د نومبر په 15 هم وسلوالو میرالی په تسیاډه باندې په یو هدفي برید کې دوه ځایي کسان خالد خان او نهید الله وژلي ول. د نومبر په 3 هم میرالی بازار کې وسلوالو دوه نور ځایي کسان تره او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 46 هدفي حمله شوې چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران سیاستوالان ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې هم په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي حمله شوې وې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، یو شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کونو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونې او چارواکي پرون مشال ډو ته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نېټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو، خو چې هلته یې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي ځایي پښتانه دي د افغان کډوالو په نوم ونه نیول شي او په خپله د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دي هم ودرول شي. تر دې مهاله د پاکستان حکومت له 3 لک زیات بې اسناد افغانان له پاکستانه واپس افغانستان ته سولي دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث راپور کې.
سرکاری شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیښې ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبو نه موقتی کیمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوي کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د 9 کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولي وو او دغه کسان افغانستان ته نه دي لیږل شوي.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوي او واپس شوي دي واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا، نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو وي. نو هر کله چې دغه وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی واپس کړی دی.
بل خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 16 نیټه د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ګوند د نگران حکومت د پالیسي په مکمله توګه رد کړې ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کومه پالیسي جوړه کړله. پارلیمنت نشته، په کال کې سنت کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی. او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې دا فورن واپس والی. ګوره دا سره روان دي په پنجاب کې او په سندھ کې پښتانه نیسي ورانیږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سندھ صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 16 نیټه په دغه اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اواله ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګام خلک په مطمئن کوي، خو اصل دا دی هدف چې کم دی، اصل دا دی مقصد چې دی د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14 نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
مشال ډو ته وګستې غلام غوسته ستاسو راپور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ یو قاضي په هغه عریضه د نیوکو خلاف اپیل اورېدنې امر کړی چې د ملک نه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ ودرولو غوښتنه پکې شوې. په درخواست د سپریم کورټ رجسټرار نیوکې کړې وې او دا یې د اورېدنې وړ نه و ګڼلې. په 6 نومبر د سپریم کورټ یو جج جسټس یحیا اپریدی د رجسټرار د نیوکو خلاف اپیل اورېدنه په خپل چیمبر کې وکړه او په خلاص عدالت کې یې د اپیل د اورېدنې حکم وکړ. درخواست د سیاسي او مدني فعالانو په شمول 14 کسانو سپریم کورټ ته ورکړې وو. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ډیفنس او هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجوا، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او مدني فعالان شامل دي. ځنې قانون پوهان وایي چې د جسټس یحیی اپریدی فیصله د افغان کډوالو لپاره ښه زیری دی او سپریم کورټ ممکن دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. اسلام آباد کې قانون پو امل خان اډوکیټ په ډېره مشال لړیو ته وویل،
په دې پټیشن کې دا چیلنج شوې دی چې د انټرم ګورنمنټ دا کوم فیصله اخیستې ده، نو د انټرم ګورنمنټ دا اختیارات کې سره ستنه په پښتون کې دا ډېر زیات واضح دي او دوم دا د تقریبا بنیادی تور د هیومن رائټس سوال هم دی، نو د هیومن رائټس بنیاد باندې هم او دوم دا د ایکسټینشن یې غوښته دي. په دې کې د یونیسیار او د یو این چې کومې ادارې دي هغه هم ډایرکشن ورکولو لپاره د دوی کوم پریر دی حکم دا ذکر شوی دی. نو په دې کې که هم د سپریم کورټ لخوا معاملې د انساني حقوقو بنیاد باندې تحقیق اوریدنه وسی، نو زیاتره امکان دا دی چې دوی ته ریلیف تر یو حد پورې ملاوېدلای شي.
خو ځنې نور قانون پوهان وایي چې حکومتي پالیسۍ د عدالتونو په فیصلو نه بدلیږي او له دې وړاندې د سند های کورټ هم دغه سیو درخواست خارج کړی دی. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسیو ډوکیټ تماشال لري د پښتنې په جواب کې وویل،
دا خو کېدل کنه کاروایی دغه سی چې سپریم کورټ رجسټر اعتراضات بولي بیا دوی بل مخه چمبر ریرینګ کولی دارنګ کې سو اعتراضات په لیر کول او اډمټ کول به خو سپوپن کورټ دا کیږي او دا قانون هم دغه دی چې په اوپن کورټ کې اوسي. سپریم کورټ خو ډېرې فیصلې پرتی دي چې هم درآمد نه پر کیږي. دا فیصله هم د دې نوعیت غره چې سیاسي امپلیکیشن زیات لري. ماته د خاص د دې خبرې ګټه نه ښکاري چې دا سپریم کورټ کې فیصله وکړي هم هغه ورته چې باید د لیګل چې دا متنګوي نو د کوم فیصله به ورکړي چې باید د لیګل چې دا بند کار مل لري د نړیوال قانون خلاف ورزي ده یا بل شی دی.
ځنې افغانان هم د سپریم کورټ ته جج فیصلې ته خوشبین دي او هیله لري چې د خپل راتلونکي په اړه به ښه خبر واوري. اسلام آباد کې افغان ژورنالیست او مدني فعال حجر مراد په دې حکم د مشال لډو پوښتنه داسې جواب کړه،
اوس هم داسې امیدونه شته چې ګواکې ډېر مهاجرین په دې تمه دي چې دوی بدلته پاتې شي او ژوند به وکړي. د دې نه سوا داسې خلک دي دلته چې له کلونو راهیسې دلته اوسېږي، د سرمایه ګذاري کړې ده، دلته خپل کاروبارونه کوي، زندګیانې کوي. هر اقل که دغه محکمه په آزاده توګه باندې وشي نو هغوی به هم په دې باندې پوه شي، نو هغوی به د خپل ژوند کولو په تړاو باندې تصمیم ونیسي. نو زما په نظر باندې دغه په آزاده توګه محکمه به د افغانانو په ګټه باندې وي.
خو ګڼ شمېر افغانان دا یو سیاسي مسله ګڼي او وایي چې د دوی ستونزې د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ په خبرو اترو حل کېدای شي. با اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
څو پرې چې د پاکستان حکومت یو سیاسي تفاهم ته د طالبان سره ونه رسیږي، دغه قاضي فیصله به زه فکر نه کوم چې دومره تاثیر ولري او عملی سي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې پاکستان یو محلویش جوړوي د هغه افغانانو دپاره چې د 2003 نه اخوا چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسي، د هغوی اخراج هم د یو میکانیزم پر اساس کېدای شي چې جوړ سي او هغه افغانان هم د پاکستان نه وباسي.
د بشري حقوقو تنظیمونه او ملتپالو ګوندونه افغان کډوالو وستلو مخالفت کوي، خو حکومت وایي چې د بهرنیو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروری دي. پاکستان د 1 اکتوبر نه پس د بې اسناد افغانانو کډوالو وستل پیل کړی دي او په تیرو 3 میاشتو کې تر 3 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدانه ال کې
دا مې کوي او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلک راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی لیبیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو غناډه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای سي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د لادرکه خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان له ریاست د جبري لادرکیو مخنیوي غوښتنه کړې. د نومبر پر شلمه په مظاهره کې شامل خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه د نور په زور خلک نه پورته کوي او که په چا څه شک وي پر هغه دې په عدالتونو کې مقدمې وچلول شي. د پاکستان پوز دریز لري چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي، خو په اسلام آباد کې پر لتوالو دا دوه کسیزه حکومتي کمیشن بې واکه وبلو او غوښتنه یې وکړه چې د جبري لادرکه مسلې د حل لپاره دې سنجیده ګامونه واخیستل شي. راشد خټک په دې اړه راپور لري چې د مظاهرچیانو په وکړل شو شعارونو پیلېږي.
دا د هغه کسانو نه ریډي چې د خپلو خپلوانو د جبري لادرکه کېدو خلاف د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کوي. د احتجاج تبیه د ډیفنس اف هیومن رائټس نومې تنظیم لخوا د پرلت په شکل په شلم نومبر شوې وه. په پرلت کې د ملک د بېلابېلو سیمونو د لادرکه شوو کسانو، میندو، پلرونو، وروڼو او خویندو ګډون وکړو. د پرلت ګډونوالو پلیکارډونه او بینرې نیولې وې چې د خپلو رشته دارانو عکسونه او د دوی د موندلو غوښتنې پرې لیکل شوې وې. احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لدرکه شوو کسانو خپلوانو او نورو سیاستدانانو هم ویناوې وکړې. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لدرکه شوي کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي. په ملک کې د خلکو د جبري لادرکه کېدو په اړه د سوال په ځواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل،
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه ده، دا بیماری ده، ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی، مقرنه خپل کار دی، انتظامیه خپل کار دی، دا کم خلک چې د خلکو چې تی د ریاست نه مني او ریاست مور پوښتنه نشي کولی، دا څنګه ریاست دی چې خپلو شهرانو حفاظت نشي کولی او کوم خلک چې ترخاګانې دي اخلي چې خلکو حفاظت وکړي هغه خلکو چې تی پوره کوي، نو دا ناروا خبره ده او ناروا ډېر وخت ظلم پکار چې ختم کړي، ظلم انجام کړای چې اخره کې ټول خلک پر پسرا پاسيږي، خدای مکه دا ملک ته هم ډېر نقصان ورسیږي.
د پرلت ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لادرکه شوو کسانو لپاره دولس کاله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لادرکه شوو کسانو رشتہ داران هم پکې شامل وي. دوی ویل چې حکومت د داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د ویدرې کسیزه کمیټه جوړولو اعلان کړی دی، خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پختونخوا د لکې مروت زلینا په پرلت کې د ګډون لپاره راغلي محمود خان چې د خپل لادرکه شوي ورور تصویر یې په لاس کې نیولی او مشال رډیو ته وویل،
دا کست مورور دی او د سده کمین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین، هغه هم دی نه کرن هغه اورک دی هغه دریو چت کړی دی کور نه بوله دی او نو ان کله اور شول دیګه سم معلومات نشته موږ ته چې هغه چت ری ملاقات نشته ور سره سم معلومات نشته ری اور عدالتونو کې موږ شکر لګو اول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې موږ کیسونه لګیا دي، خو ته وسه پرې هغه مخه ورور زهد امین هغه نه کله اور شول دیګه سم پته نشته موږ ته معلومات نشته ری هغه نه بعد درې کله دی زهد صادق کمین اور شول دغه چت کړی دی او دغه موږ سم
د لادرکه شوو کسانو د منډلو لپاره د پارلیمان د کردار په اړه د سوال په ځواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال رډیو ته وویل،
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپته افراد پارلیمنت نه موجوده حکومتونو ربر سټمپ جوړ کړی دی، انګوټه چاپ دې جوړ کړی دی، پارلیمنت یو سکریپټډ کاروایی کوي، پارلیمنت دی وخت کې د پنده ماتحت دی، د پنده غلام دی او هغه د عوامو د احساسات او جذباتو نمائندگی نه کوي، هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلی چې کمی دی غیر جمهوری فیصلی دا غیر پر دی او ربر سټمپ په تور باندې استعمالي.
احتجاج کوونکو وویل چې حکومت ته دوی غوښتنې و نه مني نو د انتخاباتو نه پس په د ټولو لدرکه شوو کسانو رشتہ داران په اسلام آباد کې راغونډیږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلت وهي. تیدونه ورته چې 13 میاشت پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان نه دی لدرکه شوی لکه څومره چې خودل کیږي. د دا وکړې و چې په ټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لدرکه شوی دي، بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچ سیاستدانان دا وکړي چې په زرګونو خلک جبري لدرکه شوی دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو چیلن خائی چې پاکستان کې د تیر یوې لسیزې راهیسې د بې اولادۍ په شرک کې مسلسل زیاتوالی را روان دی. د پاکستان د عامه روغتیا جورنال د یوې چیلنې له مخې په پاکستان کې نږدې 1.5% واده شوې جوړې د بې اولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بې اولادۍ کچې سیوا کېدو لوی علتونه د جینکو بې وخته ودونه، د ټولنې لخوا نفسیاتي فشار، په جنسي توګه خوریدونکي جراثیم او د غیر معیاري خوراکونو له وجې د وجود غټېدل او نورې ناروغۍ شامل دي. تفصیل له پېښور د شبیر رمضان په راپور کې.
دا پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو څېړنیز رپورټ کې ویلي چې 13 لسیزه راسي پاکستان کې د بې اولادۍ شرحه کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پېښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جورنال په حواله لیکلی شوی چې هیواد په کچه 8% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بې اولادۍ سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات بعد میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسیټ پروفیسر ډاکټر سادیه شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بې وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی سترای پکار دي. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خواندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه دغه ده چې اخزي جیزان داسې وي چې هغه ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا کرام شي نو بیا لږ رز د پاره سپریټ زونه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼ فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرٹیلیٹی کاس کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلس کې مونږ ګورو، د خزا خاوند کې ګورو دی چې ډېر لیټ میرج وکي او که میرج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه روړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار لوجه خزا خاون هم د نفسیاتی مسلو ښکار شي، کم چې په بدن منفی اغیز لري او د بې اولادۍ سبب هم ګرځي. پېښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوای اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د هر څه ذمہور هم زنانه ګرځول شي.
څنګه واده شي او بیا د کور ولا دا امید لري چې چې کوم د بستا په ولې ام کال کې به بیماری کی او بیا به دا زوی روړي دي، یعنی دي هغه ټایم لپاره جنې باندې دا شي پرېشر راولي. بیا چې د واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې دی اور مانے دا شی زغا جوړ کې چوغرا د پلانې پلانې زی کې کو تاسو ری یوزې واده شو او هغه بیمار شو تل اوس هم بیمار نه، نو خپل کورواله خو پرې ته چې کم ملمانه راځي ملاویږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو هغه هم دومره دی باندې پریشر اچي چې خاص اوس پر ماشوم لګي شوی او خپل هغه سټرس د وجه اون بیا هم پرېګننسي لیټ کی.
دا چې داسې حالات کې سکول پکار دي، نو په خبر الخدمت روغتون کې ګاینکالوجیست ډاکټر حمیره امان وای تر کال دو پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار، له هغې وروسته بیا دواړه ښځه خاوند له مستند ډاکټر له تلل پکار دي، نه چې اتایي ډاکټرانو علاج هم او احتیاط دواړه ضروری دي.
خپل ځان د انفیکشن نه بچ کول لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي او داسې ځینو نه ځان ساتي چې کوم ځای کې هغې ته انفیکشن خطرې چې هغې ته بیا د بچدانې کې دننه یا د هغې سره بهر د انفیکشن خطره وي. تقریبا درې سي خلک داسې دي که نه چې د اولاد یې نه کېږي، نو هغې کې وجه په سړي کې، نو هغې دپاره هم کوشش کول غواړي چې ټایم باندې سړی هم خپل معاینو کې، ځکه چې ښځه او خاوند دواړه صحتمند دي، نو الاغه چانس زیات شي چې اولاد وشي یا حمل وشي.
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بې اولادۍ سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی، خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن کھولا کا شیبا کے پپے خبر کے چلور نوی بجے کھیدون کی دی اولاغ اروستا دا مشال ڈیو وی مجلہ الرو خو تر حد سمخ رازور دے گڑی مهم و خبرونو تھا. پا شمالی وزیرستان کے پا دو بریدونو کی یو تن وجل شوی یو بل جو بل شوی. دا شمالی وزیرستان دا میرلی تانی یو چارواکی عارف دا نومبر پر یو اشتما مشال ڈیو تولی چی دا هدفی بریدونو بو دغه په خبره وسلوال تر حمله وروسته تښتیدلی. بل پلو د پاکستان د پوز د اماړي کو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ادا کړی چې د نومبر پر شلمه یې د ډیر اسماعیل خان په کلاچی او وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوي او د سړګاړې په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. او چارواکی وایي پر تورخم لارې د هغو مالوړونکو گاډو په تګ را تک بندیز لګولې چې ډرایوران جی پاسپورت او ویزا نه لري. دا خبره نن د نومبر پر یوویشتمه پر تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمند مشالې ډو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر دغه لاره مالوړونکي گاډي پاکستان ته نشي اړولې. نوموړی وایي د پاکستان د امنیتي حکومتي ادارو لخوا افغان ډرایوران ته بغیر له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د وختو مهلت نن د نومبر په یوویشتمه ختم شوی دی. او بل خبر دا دی چې د خبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو لپاره د جوړ کړل شوي کنټرول خونې ویاند لطیف الرحمان پرون مشالې ډوته وویل چې د پاکستانی پختانه چې د پنجاب پولیسو د افغانانو په نوم افغانستان ته لیګل تر بایومټریک وروسته بیا خپل سیمو ته ستانه کړل شوی دی. نوموړی وایي چې د دغه کسانو شمیر نه دی. هغه زیاته کړه چې و کسان اوس او دوه تر دې وړاندې داسې مخې ته راغلي چې پولیسو په غلطۍ سره د افغان کډوالو په شک نیولي او بیا یې تورخم ته لیږلي وو. خو هلته یې چې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې دوی ځایي کسان دي. او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت په اکتوبر کې اعلان کړی وو چې د هغې میاشتې تر اخیره پورې باید ټول بې اسناد بهرنیان له پاکستانه ووځي. او اوس هم رزو د مشال ډیوی مجلې ته. د مشال ډیوی مجلې په دې ګړه کې نجیب عامر په هالند کې د میشت افغان شاعر نوراغا نورانی سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړې. راځي چې په ګړه وښو.
د مشال راډیوی مجله د مشال راډیوی مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په یوه تازه غاڼه کې ستاسو هرکلی کوم. دا نه را سره ځوان زلمی شاعر نوراغا نورانی میلمه دی. د ننګرهار د خوست په هالند کې ژوند کوي. د هغوی سره د هغوی پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. دوی له موږ سره د واټسایپ په لیکه راغلی دي. نورانی صاحب ستړي مشای په خیر راغلی.
سلامونه عامر صاحب تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو درنو کارکونکو ته او دمګړی چې څوک زمونږ غوري هغه ټولو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه. خوشاله شو چې موږ له مو وخت راک په هالند کې په کوم خار کې نن سبا ژوند کوي نورانی صاحب.
نړۍ مننه قدرمن امیر صاحب. زه د هالند یعنی د لند په اوتریخ خار کې وساستونه کوم. دلته د کډوالۍ شپې ورځې تیروم.
مننه. ما چرته په پیښور کې د یونیسیار په دفتر کې یو ځل ما مرکې ته تلم. هلته یو په دیوال باندې یو جمله لیکلې وه چې یو کډوال چې له هیواد نه بل ته ځي تش لاس نه ځي ځان سره خپل هنرونه مړي. نو تاسو هم یو له هغو ځوانانو څخه یې چې په وطن کې مو د فرهنګ په ډګر کې نوم ځلولی او د ژورنالیزم په څانګه کې مو کار کړی و بیا راغلی اروپا ته. نو دې خلکو څنګه بدرګه کړی تاسو؟
بالکل لکه څنګه تاسو ویلي په خواشنۍ سره چې زمونږ هیواد ډیر ځوانان البته لوستي ځوانان چې هلته ډیرې زحمت استل او خاري کړي وا لبد مرغ چې وطن ته پات شو دوی کډوال شو نو یو دا غوینه ز او ما په شمول ډیر زیات ملګری او ځوانان راوتل نو موږ نن په خوشنۍ سره وطن پاتې دي دلته نو اته خبره به کوری شي کډوالی شي هغه دا چې په خپل وطن کې خلکو ته ریسپیکټ یا احترام کیږي یا مثلا یو څوک کی په خپل وطن کې دا قدرې نو په پردي وطنونو کې بیا عوام لا پالل او قدر نه دلته بختل کار کې او په یو نوې ټولنه کې د صفر نه شروع کې او تر څو هغه خپل څه کارونه چې دلته کړي هغه ټول پات شي نو په هر حال بیا خلک خوازه کوي او متقابل درناوی دی کیږي خلکو ته
دلته په خپل چې تاسو نه وړاندې کوم افغانان راغلي د دوی په منځ کې څومره فرهنګیان شته دی او داسې فرهنګي ټولنې لري چې سره راټولېږي ځکه تاسو د ننګرهار نه راغلي هلته خو ډېر بهیرونه او ډېرې ادبي ناستې پکې دلې نو تاسو لالته نه راغلي نو دلته د کوم ډول حالت سره مخامخ یې
لبد امر غابد امیر صاحب یما لکه څنګه چې هلته دا هیواد پارک کوي مثلا برازم پارک کوي دلته ډېر توپیر دی ځکه په یوه نوې ټولنه کې به ته د خپل فکر او او خلک پیدا کړي دا ډېر ستونزمنه وي هلندم یو کوچنی هیواد دی دلته نو ډېری افغانان نشته دی لکه د جرمني په تناسب او یا نور لوی هیوادونه چې دي دغه برخه پکې ډېره پیکه ده ادبي ناستې ولاړې په نشتي صاحب دي خو بیا هم څوک چې خپله هڅه کوي هره برخه غواړي نو خپل یو څه ملګري پیدا کوی شي نو زما هم دومره وخت دلته نه کېږي تقریبا دوه کاله کېږي یو څه د ګوتو په شمېر ملګري مې پیدا کړي او توانېدلې ما چې هغوی سره په همدغه برخه کې لګیا ما او گزاره کېږي نو هغه څه نه ده لکه تاسو مخکې وویلې چې ننګرهار چې دی مؤدب زانګو ده هلته موږ بهیرونه لرو او ادبي منډې تړلې ډېرې وي دا سرګرمیانې نو هغه څه نشته دی له بده مرغه
نورانی صاحب تاسو ویلی چې هالین وړوکی غوندې هیواد دی خو چرچاپیره نور هیوادونه چې دي هغو ته تګ اسانه دی مثلا د جلال آباد او پېښور فاصله که وګورې هغه هم دوه درې ساعته فاصله وي یا د لاهور او نوې ډیلي فاصله چې وګورې که نه خو هلته تګ ډېر سخت دی دلته د پولې آزادې دي مثلا که ته د یو هیواد ویزه ولرې د بل هیواد ته په اسانه باندې تللی شي نو کله کله ځای نورو هیوادونو ته ادبي غونډو ته لویو مشاعرو ته چې مسوکو بلې حتما به ځای
بلې امیر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل دلته به دغه فاصلې به د سهولتونو لاندې کړي دي سړی کولی شي چې وغواړي خو له بده مرغه دلته سړی دومره مصروف شي په دغه د ژوند په بوختیاوې دومره ډېرې وي چې ډېر کله سړی نه وزګارېږي ورته خو بیا هم بالکل دلته موږ سره بلجیم ګاونډی ملک دی او تر څنګ یې جرمني نو هلته وخت نا وخت په دغه خو موږ سره ډېر لنډ دی بلجیم هلته کله پروګرامونه کېږي دو او همدا ډول په جرمني کې هم ملګري ډېر راغلي دي د ادبي برخه هلته ښه ده فعاله ده ډېره دغه دوه هیوادونو ته لاسرسی لرو هلته کله کله پروګرامونه کېږي چې د تېرې اوس د افغانستان د خپلواکۍ یو څو څلورمه کلیزه په ډېره شاندارو مراسمو سره په جرمني کې ولمانځل شوله هلته ملګرو بللی وم او وتلی وم
بالکل مونږ هلته تاسو ولیدی په سټیج مو اورېدونکو ته ډېر د ولولو نه ډک شعر ولوستو نو زموږ د اورېدونکي خو چې دوی به هم په تمه وي چې د نوراغا نورانی نه چې یو ځوان شاعر دی خو خپل نوم یې په خلکو په ولس باندې پېژندلی دی تازه به درنه څه اورېدل غواړي نو څه به ورته اوروئ د خپرونې په دې برخه کې
ډېره مننه امیر صاحب ستاسو لطف دی ما سره غزل م شته او کتابیز م شته را سره او یو څو شعرونه مې خپلې مرحومې مور ته لیکلي دي هغه هم لرم نو انتخاب ستاسو چې څه غواړي درته وایم
نو داسې به وکړو اول به د مور شعر واورو چې ډېر زلمي به داسې وي چې هغوی میندې د تل لپاره له لاسه ورکړې دي او ځینې بیا داسې دي چې که میندې ژوندی هم دي دوی ترې لرې دي نو دا د مور حق هم اول وي د مور د پښو لاندې جنت وي نو مور ته چې تاسو کوم شعر لیکلی دا به اوس واورو زموږ خپرونه خو به روانه وي بیا به وروسته راته یو رومانوي غزل هم واوروئ ټپیزې به هم ستاسو واورو
ډېره مننه بلې هو لکه څنګه تاسو وویل د مور مرتبه او مقام لوړي نو لومړیتوب هغې ته ورکړو په سر کې امیر صاحب یو څو باید ته وایم بیا مې یو نظم لیکلی مور ته هغه درته شریکوم
مهرباني نوراني صاحب
ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بندارونه را نه پاتې، مورې کچې لاړې وطنونه را نه پاتې، د ملګرو بندارونه را نه پاتې، د دنیا نه مې اوس هم مخ اړولې، د دنیا نه مې اوس هم مخ اړولې، د دنیا واړه کارونه را نه پاتې، او له وطنه مې یو روح ځان سره راوړ، له وطنه مې یو روح ځان سره راوړ، نور مې زړه او اندامونه را نه پاتې، او مورې څه وکړمه شپې مې شوګیری دي، مورې څه وکړمه شپې مې شوګیری دي، خوب مې نشته دی خوبونه را نه پاتې، او نورانی د آواز په انتظار دی، نورانی دی د آواز په انتظار دی، ستا د مینې آوازونه را نه پاتې، د ملګرو بندارونه را نه پاتې، ته چې لاړې وطنونه را نه پاتې.
درنو اوریدونکو، دا نوراغا نورانی دی چې د مور ساندی لیکلې وه، او دوی د مور په تلپاتې بیلتون باندې دغه ساندی لیکلې وه، او دغه د شعر د ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي چې میندې ژوندۍ نه دي، او د دعا غلاسونه اوس نشته له بده مرغه، خو د چا چې میندې ژوندۍ دي هغوی دي د میندو لاسونه ښکل کړي. دا راته وایي نورانی صاحب چې مور دې چې ژوندۍ وه، ستا د شاعرۍ په باره کې وایي څه نظر و، څه به یې ویلې؟
ولا امیر صاحب، شعرونه خوښېدل او وخت چې کله مشاعري کېدلې په تلویزیون باندې، نو بیا به یې لیدل او اورېدل به یې، نو شاعري خوښېد، او کله نا کله به یې اورېدله. بلې خبره وه زما د شعرو شاعرۍ نه اورېدی، فرهنګي ژوند نه، هلته به زما ګڼ شمېر ملګري دوستان وتل، نو د هغوی نومونه سره آشنا وه، راډیو کې به من کار کول، ته نو زموږ خپرونې به اورېدلې او شعرونه اورېدل.
نورانی صاحب، دغه شعر چې تاسو واورو، دا خو د مور لغم نه وروسته تاسو لیکلی، او نور چې تاسو نور شاعري چې تاسو کوئ، له څه نه الهام اخلئ، څه وینئ، څه محسوسوئ، څه مطالعه کوئ، څه اورئ چې هغه بیا تاسو شعر لیکلو ته مجبوروي او خامخا بیا په تاسو الهامونه ورېږي؟
مننه قدرمن امیر صاحب، لکه تاسو بهتره معلومه، تاسو زموږ استاذ یې، تاسو دغه برخې ته موږ ته په کار هم ستاسو په وړاندې په دې اړه وغږیږو. دا خو امیر صاحب، په وطن کې زموږ مسلک همدغه و، د لیکوالي او خبریالي، نو طبعا په ورځنیو چارو کې به هم ستونزې لیدلې، هلته به ورسره لاسو ګرېوان و، زموږ هېوادوال، زموږ دوستان، نو نور به موسه نه کېدله، بس بیا به کېناستلو او د کلام په ژبه به هم هغه ستونزې بیانولې، یا د انتقاد په ژبه باندې نیوکه به هم کوله، یا به هم یا د خپلې ټولنې کې چې هغه ناخوالې سړی ګوري، مثلا د خویندو، د میندو، د کوچنیانو د ظلم زور، دغه ټول حالات چې هلته سړی ګوري، نو طبعا ځورېږي. نو بیا موږ تاسو شاعرانو ته خدای پاک دا استعداد راکړی چې هغه خبرې او هغه ستونزې د شعر په ژبه ټولنې ته وړاندې کړو، او هغه انعکاس کړو تر څو خلکو ته ورسیږي، او هغه خپل دردونه په همدغه شعر کې راونغاړو.
نورانی صاحب، کله کله داسې کېږي چې په فیسبوک باندې یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د یو بل زلمی شاعر شعر ویني، تاسو وایئ چې دا خو زما ټوله قصه کړې ده، یا زما د زړه خبرې کړې دي؟ کله کله داسې پیښې کېږي، داسې حوادثو سره مخ کېږي، څه بیا وایي هغه وخت کې؟ بلې،
هو دغسې کله کله وشي چې یو ملګری خپل شعر په ټولنیزو رسنیو باندې وړاندې کړي یا واوري، نو هغه کیسه کټ مټ داسې لکه زما چې یا ستا چې کنه، ځکه دردونه او دغه ناخوالې سره شریکې دي، هېواد او وطن هم شریک دی، نو هماغه ستونزې چې هغه بل شاعر ګوري، ته یې هم ګورې، زه هم ګورم، نو کله کله داسې کېږي چې ورته والی سره لري، هغه کمې ستونزې او ناخوالې چې ته خپله لري، نو هغه بل څوک په ښه شکل سره انعکاس کړي او راوین غاړي، او په دغه غزل کې جوړ کړي یا ته سندره جوړه کړي. اوس ډېر کله کېږي، زما ډېر ښه ملګری دی زموږ ستاسو کرن خان، کوزه پټونکو کې اوسېږي
ډېر
لوی دا غوې یو نظم هم دا چې وګد نظم هغه هم ډېر ستونزې تیر کړې چې نظم یو برخه و چې کله نهرو د شمه او کله بهرو د شمه او کله رادو تلاشم نو دا نظم بچی هغه کله ما واورېده ما ورته هم دا خو ما څه فکر وکړل کما چې لیکلې نو هر څوک ځان ته فکر کوي چې زه به دا ستونزې لرم خو بیا چې دا داستان ما واورېده او کېناستم ورسره نو ما چې زمونږ ملګري او هم فکره لارویان ټول دغه ورته ستونزونه تېرېږي او دغه مشکلات سره لاس ګرېوان دي.
نورانی صاحب د ټولنیزو رسنیو د پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړل که لرې کړل ستاسو په خیال دوی څومره نږدې شوي یو بل ته که نه یو بل نه لرې شوي دي اوس
لرېم کړل او نږدې هم کړل نږدې په دې کړل چې یو د بل حاله خبرېږي لکه مخکې به چې څوک مثلا امریکا ته لاړ هغې ته به خلک کېناستل په میاشتو میاشتو به کیسې اورېدلې معلومات به ترې اخیستل چې هلته څنګه وو دا څنګه وو مشاعرې څنګه وي بنډارونه اوس نو که په کلي کې په خوست کې مشاعره کېږي دلته خلک لایب ګوري د ټولنیزو رسنیو د لارې نه یا تلویزیون کې ګوري یا د نورو مختلفو لارو نه او لرې په دې کړل چې خلک وچې ولازنو امیر صاحب ګورم پوسې ګورم شعر ګورم خبرې اورم نو ماشاءالله جوړ دی نو هغه دغه نه کوي هغه د پخوا غونې دی هغه مینې راکمې شوې هم دي سره ډېر لاسرسی یو بل ته بیا نه لري لکه فزیکي ډول باندې سره ډېر کله ډېر په ځان سره ګوري کله چې په یوه غونډه کې سره موشي یو مناسبت کې سره په مړي ژوندي کې راټول شي نو بیا ته هغه مړی ژوندی پاتې هغه موضوع ترې پاتې دوی هم خپلې کیسې کې زه په ډېر وخت سره نه لیدلي
یعنی فزیکی راشه درشه کما شوی ده خو په آنلاین ډول یا پر لیکه ډول باندې دوی یو بل ته نږدې دي. درته وایي نورانی صاحب چې پخوا خو به مام کتاب چاپ کړی او تاسو کتابونه چاپ کړي او که نه نورو شاعرانو هم ډېرو ملګرو خپل ارمان به دا و چې خپله شعري ټولګه زر ولس ته وړاندې کړي. د فیسبوک د راتګ نه پس او د نورو ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس دغه تنده یو څه کمه شوې نه ده. خلک شعر ولیکي به زر یې په فیسبوک باندې خپور کړي نو د کتاب هغه تلوسه بیخي ختمه شوې ده. اول ته خپل قصه وکړه چې کتاب مو چاپ شوی کنه یا کتابونه بیا به دا پوښتنه ځواب کړي مهرباني.
ته مننه امیر صاحب که څه هم زموږ شعرونه ده دې جوګا نو چې چاپ شي زما دوه ټولګي چاپ شوي چې یو د رادیو مرکو یو ټولګه ده چې هغه کې ما د پښتو ژبې د وطنو او نومتو شاعرانو لیکوالانو او هنرمندانو سره چا چې پښتو ژبې ته البته ډېر کار کړی هغو سره ما په راډیوي بڼه باندې مرکې کړې وي. بیا بار بار اورېدونکو مینهوالو غوښتنه کوله چې دا مرکه موږ ته بیا خپره کړئ نو هغه د راډیو د پالیسۍ سره سم دانی کیږي چې تکرار هغه مرکه خپرې نو بیا لازم وګڼل د راډیو مسؤلینو چې هغه کتاب او هغه مرکې په کتابي شکل باندې موږ خوندي کړو چاپې کړو کار څوک کولی شي چې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي یا پرې پروګرام کړي خپرونه کوي نو هغه هم خوندي کړل او چاپ کړو. هغه د نیمو شپو مرکې نومېږي چې د نومتو شاعرانو لیکوالانو سره مرکې شوې. بیا شعري ټولګه مې په دې وروستیو کې په 2000 کال کې چاپ شوله چې نوم یې ستا انتظار کوم. نو که څه هم ما وړاندې وویل چې شعرونه ما ته چاپ نه ښکارېدل خو د ملګرو مینهوالو په غوښتنه باندې یو هڅه وکړله او یوه شعري ټولګه هم لرمه بلې وه.
اورېدونکو نور هغه نورانی دی چې د انکسار نه کار اخلي خو د ده شاعري ما چې لوستې ده نو ډېره خوندوره شاعري کوي د ځوانانو په منځ کې یو له هغو ځوانانو څخه دی چې ښه شاعري کوي او حساب پرې کېدلی شي. نو څه به درنه بیا هم اورو نو اوس د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته څه اوروئ نورانی صاحب؟
مننه عامر صاحب خدای دې خوښ لره. څنګه دې خوښه ده چې یو نیمه ټکې درته ووایم او بیا درته یو غزل ووایم؟
همداسې به وکړو مهرباني ارشاد.
یو ټکې ده چې د مسافرو په اړه ده.
دته په ایزه په ترنم کې فن کوي خو نه پیغام ستا आवाज ما غوندې ساده ده کنه आवाज د خوندور دی ځنی ملګری خو ټپې په ترنم کې وای ته ساده وای
ولاله د بل امر غواړم چې ترنم نشم کولای کولای نو شنو ما ډیر خوخیږي د ملګری ترنم کوي زمونږه خو هغه څوک چې کوي هغه مسله کې کوي خو کې هم هغه باغو تقریبا مونږ هم دسي ګډ وډ په دې په لور
راځو. سلام هم دسي به وره مهرباني.
د ستور ګتور د زړه درمانه دستور گتور دل درمانا اللہ دی مکڑا پریشانا غریبی خدا پما گرانا مسافری پریک دا جانانا وطن کی وگی خرسوا خوشحالی ما سر غزل شریف مچے نہ تا تور سے دو او نہ زماش وطن عامر صاحب نہ تا تور سے دو او نہ زماش وطن لاڑو تالاش وطن لاڑو تباش وطن دمرا نہارا دے چھ دمرا نہارا دے چھ نور پخوڑلو دزان باندے لگیاشو وطن لاڑو تالاش وطن لاڑو تباش وطن زپ کے جوان کوما خود پردو پشانی ز پکی جوان کوما خود پردو پشانی خدایا دچاو وطن خدایا دچاشو وطن لاڑو تالاش وطن لاڑو تباش وطن او بچی لاڑل ترینا یو خوا او بلی خوا تا بچی لاڑل ترینا یو خوا او بلی خوا تا آخر سلگو ونی و او پجڑاشو وطن لاڑو تالاش وطن لاڑو تباش وطن اوس د پکیر ملنگ جان نغمے زندے دی پکے اوس د پکیر ملنگ جان نغمے زندے دی پکے ہنر مشوے ہلتا لک بیجاش وطن لاڑو تالاش وطن لاڑو تباش وطن او نہ کومہیلا پاتے نہ کومہیلا لرو نہ کومہیلا پاتے نہ کومہیلا لرو مورانی وقت اڑو چھ د ملاش وطن لاڑو تالاش وطن لاڑو تباش وطن نہ تا تا ورسیدو او نہ زماش وطن لاڑو تالاش وطن لاڑو تباش وطن
نو دا خو ډیر خوندور شعر دی نورانی صاحب خو غمگین شعر دی او فکر نہ کوئی چې د خلک اسیم خپه دی او نه هلی دی او د شاعر نه تم کیږي چې دی ولست هله ورکی خو تاسو خو ډیر مایوس کړل دی دا ولې
مولانا عامر صاحب شاعر خو هر وخت کی شاعری کوي هم د وطن حالات او هم شوخ شاعری کوي هم د ټولنې ستونزې نه کاسي نو په دې مستوي کې په وطن کې یو څه مشکلات وو چې خو دې کې چې په خاص سره حل شي نو دا ما ولا په الهام سره مې اوس فکر کې لیکلې وي نو
صحیح او اوس خو په وطن کې په موسیقي بندیز ده خو کله چې بندیز نو نو موري دل چې تاسو ډیره شاعري ډیره هنرمندانو ویلې امدا نو د دې ذکر کراته کې کوم هنرمندانو تاسو شاعري ویلې د سندري زکړې ده
مننه عامر صاحب بلې په خاطیس کې یو شمیر څنګرغالي چې عمل ته هغه د ما شعرونه ویلې په البته په میداني پروګرامونو کې او په رادیو کې تر څنګه د هیواد نام تو سندرغاڑی راغلی بریلی سمدی زما پینځه شعر ویل دي په پیل کې زما ټپی زو ویل وی د مړوندونو په نوم یو البوم هغه وی بیا پسې یو بل سندر وا اتلی زوا هغه ویلی وا او یو بل شعر مې چې هغه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزی په مناسبت مالیکل او کابل کې او بیا ورته د غکلا ورکړی و او یو شعر مې جاوید مرخیل ویلې ده خلا بازار ته درغله
سید خو نو تاسو ډیره شاعری سندری ز شوې دا ډیره خو هنرمندان تاسو شاعری ویلې دا نو په دې هله چې ولست په پاغه باندې هم رسیدلی او په کتابي باندې هم تاسو شاعری ولست رسیدلی دا په فیسبوک کې څومره فعال یاسته څومره وخت کې خپل یو شعر دې په فیسبوک باندې خبروي
مولا دبا نام غوس ډیر فعال نه فیس بک کې یو ځکه سړی چې نو هلال شو کډوال شي نو خپل د جنجال نو کې ډیر بوختي نو کله نه کله ته یو نیم غزل ورکوم او بیا د ځینو ملګرو په مشوره باندې چې شاعری سړی وو کې و فیس بک کې ورکی د کتابي بڑا باندې چاپ کین او خوند او تل سه بنی پاتې نو ډیر شو وسم ورکوم
یعنی ملګری هغه خلق چې استاد شعر مینوال دی دوی په تم چې تاسو دوی مشهری ټولګه بل خیر زر چاپیږي
یار ام یو څه شاعری میکړی دنو که خدای کا ولا وخت مو ته پیدا کړو ان شاء الله چا بشي
صحیح مخکې مو د بهیرونو یادونه کوله، نو اوس خو هغه بڼه باندې دلته مسافري ده، ټول خلک مصروف دي، نو ګرانه به وي چې سړی دې په اونۍ کې یو وار راټول شي، دوی د خپلو کې سره کښېني. خو دا د تخنیکي وسایلو نه، د ډیجیټل وسایلو نه څومره مونږ ګټه اخیستی شو نورانی صاحب؟ داسې آنلاین یا پر لیکه بهیرونه جوړولی شو چې مثلا تاسو په هالینډ کې، زه په پراګ کې یم، یو بل ملګری په بل ځای کې دی، مونږ داسې په پرلیکه توګه باندې بهیرونه جوړ کړو، یو بل سره مخامخ شو، هماغسې چې په بهیرونو کې به نقد کېده، لیکچرونه به وړاندې کېدل، مشاعرې به کېدې، چې هغه لړۍ بیا روانه وساتو، د دې کار څومره امکان وینئ تاسې؟
عامر صاحب، ممکنه خدا شونی دا که سړی وکولی شي، دا یو ښه فرصت دی، ځکه که سړی په فزیکي ډول نه شي راټولېدلی، دا اوس دې نه باید سړی استفاده وکړي. خو زه بیا خپله خبره تکراروم چې که ته وزګار یې، بل ملګری وزګار نه وي، نو بیا هم که سړی وغواړي په ځان باندې لږ سخته تېره کړي او وخت ورکړي دې شیانو ته، کېدلی شي چې مثلا همدغه په رخصتۍ ورځو کې، تېشنبې او یکشنبې په ورځ معمولا په اروپا کې خلک رخصت وي، نو دا یو ښه ابتکار دی، کوشش زه وایم ښه کار به وي. او دغسې بېلګې هم لرو، فکر کوم زموږ ستاسو خویندو مېرمنې او بهیر لري همدغسې آنلاین بڼه باندې، خو د سړیو په برخه کې یا د ملګرو کومه هڅه داسې لا نه ده کړې. نو که دا وشي دا ښه خبره ده او ښه نوښت دی، ځکه هغه ډول باندې چې موږ تاسو هلته پروګرامونه کول، په وطن کې غونډې کولې، هغه خو شونې نه ده، نو دا شونې ده، نو که وکولی شو دا عملي شي ډېر به ښه وي.
بالکل میرمن، ادبی بهیر خپل اونیز خبرونه دوی لري، مثلا هفته کې دوی یو وار سره په آنلاین توګه باندې راټولېږي او بهیرونه وی، او هلته دوی مخله شعرونه او نقدونه کوي، د کتابونو مخکتنه اته کوي. په دې لړ کې د نارینه بهیر هم موږ دا سي ډیر زرو وینو. نورانی صاحب، تاسو خبرې ډیرې خوږې دي، خو زموږ د خبرونه وخت مخ په ختمېدو دی، نو یو شعر به بل در نورو بیا به خدای پاماني کو، نو اوس را تصوروي.
مننه، بیا هم یو ټپیزه تاسو ته مسافرو ملګرو ته ډالۍ کوم، لنډ غزل.
مهرباني.
چې زما ګیله د اورېدو ده، زما ګیله د اورېدو ده، راشه چې سامې په وتو ده، او یاره خبره د پښتو ده، مسافري د غم زنګو ده، په چا زنګیږي پچا اوش لوی لړونا، پچا زنګین کی پچا اوش لوی لړونا.
کله ته پېټ
غزل دې ارشاد امیر ته پې، حالات خنه دي یارا وټړه پخله خبره، حالات خنه دي یارا وټړه پخله خبره، پټې پسترګو کې کاوراته د زړه خبره، او ماین چې ټول شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي، ماین چې ټول شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي، سهار له خدای سره کوي په لمر خاطه خبرې، او زه ترې نخوند اخلم آشنا را باندې ښې لګېږي، زه اخوند اخلم آشنا را باندې ښې لګېږي، په اومه خوله را تکوا اوبه اوبه خبرې. او دا باید به تاسو ډالۍ چې هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي، هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي، هسې خوږې په سړي لګي د واده خبرې، او نورانی پوی ور باندې نه شومه چې څه یې ویل، نورانی پوی ور باندې نه شومه چې څه یې ویل، خو خلکو تا پسې کولې څه نا څه خبرې، پټې په سترګو کې کاوراته د زړه خبرې، حالات ښه نه دي یاره وتړه په خوله خبرې.
ډېر ښکلې شاعري مو ده، او ډېر ښکلې غزل مو واوره نوراني صاحب. نو ډېره زیاته مننه، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، چې موږ له مو وخت راکړه او خپله خوږه شاعري مو زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه، او خپلې خوږې خبرې مو ورته وړاندې کړې. ډېره مننه.
هیله کوم قدرمن امیر صاحب، تاسو نه ډېر مننه کوم ستاسو له راډیو نه چې ما ته مو وخت راکړ، زمونږ ما ته ګډې خبرې مو اورېدلې، او زه مو زغملم، خدای هم سلامت لرم.
مننه. درنو اورېدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ ویل. همدې سره به د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي. بله اونۍ به د یو نوي میلمه سره بیا ستاسو په خدمت کې هم، تر هغې د رب بچا په امان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل دو لکه نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.